Юан.
Три коса пулис.
Азади.
Хазина тасрижаса на маркете дют ваши таскера вахли.
Дилана фейсалава мангола вагдышри.
Пухана.
Усмеймун по мактабки дабаран да пара пана инш тамун по змага кину.
Азади радио. Дуала сау шпыжниве манзаны цапа ау FM. Сал ашария пинза цапа.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام هیله ده نوی کال مو په خیر پیل کړی وی د دیونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو پاړه راته غږیږي
پزړو زمانو کې پډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور علي پاړه راپور لرو
تقریبا نو داسې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو داسې ورته وخت وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو
زه چې ویډیو کوم از ځان کې د سیناره ولم چې زه تمثيل کوم زه چې وایم دا کډغه مجلس کې دغه سیناش سیما
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره پاتې شي و به یوري جاپانی یا بنجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي په جاپانی یا بنجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا حاله ژغوی او جوړوی د موسیقي دا حاله په هلمند او روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بیا په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کوتمو کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې ورته وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو ورته وخت وایي دا نو تقریبا داسې د لس زره څه نیولې بیا زه در نظره کړم داسې ښکته شی چې بیا دی پنځه زره څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپله هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول ښودلی سي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفرالله سالار د ارزګان ولایت اوسېدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ژغ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی د الې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګري یا پنځلس ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وای چې زموږ ملګری اوس د جګړو له امله کم شوي دي. ملګري مو د لاس ورکړی دي. شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې یو.
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی او پکوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیاجنوم بد کړی دی. خو نوموړی وای د بیرته هڅه کړي چې د لال شو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیرته ځای ونسی. هغه څه چې شاید د سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي. سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی. نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوی کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دی ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندرې واوري. نو بیا زم دې ته ار څو چیزې پکې وایم دا خو تر ډېره د پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړه شعرونه ویل ناوړه شعرو څخه استفاده کوله. نو په دې اساس باندې مې بیا دغه ځینې سیمه ییزې او فرهنګي کلتوري کاکړې ویلې پکې کې چې اوس هغه په نړیوالو تلویزیونانو کې نشریږي او خلک یې تر ډېره حده پورې اوري.
دا چې ولې د موسیقي جیاجې ته جاپانۍ وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل. هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپاني یا بینجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول او وروسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني اله جوړه کړه او د جاپاني نوم یې پرې کېښود. د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري. په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي. دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي. هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیویي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې دی خلک به څه وایي.
چټي اخته د تازه سمندر جنگ دوړو سره ویل تا په خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی به غنه سوال زاري د کی ولي نه بخي
د ما غړنه سی وی په خلک بسوای
کوم دوله ولي خپه
ولا یار زوی ته کو زدا کړه دمر په سره نه تاس ا دز مر پر اوله موري دي په پخې کوم
چټي اخته ولي ورزه ما په خو کنه ورزه سکه
مغز کار کی خلک بسوای
ولا سنډای مار د درې می پر نن چاور په لاکار کړې و چې سل وخت در په سره نستا
چی شي اتا مازغه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسی کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار ته دوه رکعت نه پور پسی وکا
دا خلک بس وای دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سر سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
چې څنګه راغلی تمثيل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شو چې ته راشې تمثيل دی وکړې؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره هم ډیر زیات شوق وم. بیا یو ما کامره یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت و په کور کې، هغه مې هم سره واخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامره کېښوده. ما تر اوسه تخس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامره مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کوي داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مې ورته وګوره دا ولاکه ښه کاري، داسې کار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې؟ بس ما نوره مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه. اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دې کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. هلو ځونډۍ ګله، څنګه ښې جوړې؟ په خیر یې؟ پیسې د سره راولګه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګه. دې پیسې راولګه، ته څه شي ته لاړې؟ سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه، ولې څه شي دربلې سوي؟ راځي رانه شه، پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکه، سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي، کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپله یې ورته لیک کې کنه، نورې کیسې راخلي، هغه تمثیل کوي.
ویډیوګانې اکثر د ما داسې ایسي، هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته. ما یو ویډیو خوښه نه سي کړم، ته اکثر ډیر خلک هغه لګي او ټوکر او لګي او غره ولګي په دې ویډیو جوړه کا. ما وسې ما چی شو خوښ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم نه څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم. چې کوم ویډیو ما خپل خوښه سي، په خپل سوچ فکر باندې جوړوم.
ډیر ځوانان نستا په څیر د تمثيل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثيل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي، ویډیو دی وکی، یا یو کار دی وکی چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل، او نیکی ډیر خلک داسې آیا برته ښکاري. ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې، دا ویډیوګانې زه چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا، هغه لخوا مشکل جوړ شو. ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل شو، زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا بوته ښکاري. نو باید ونهسي ګوره، د موږ دا خلک چې دي کنه، پردي سریالونه ګوري، په نیمو نیمو شپو ورته ناسي. بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کتای سي، ماشوم ما سره ماشومان دي کنه، زه به هغه کیسه بیا یې واغه وکړم، د کار سړی کتای سي. او یو پیغام یې کې چې ما ویډیو د ما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلې ده، چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې، هغه خبره عملي کې، نو څومره ښه کار، څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان باندې عملي کېدو، دا اتیا لکو کې 1 لک کسان کوي. به
تاسو په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره؟ او خپله دې روزلي
ماشومان؟ مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بېخي سوچ نه چې زه به ماشومان، لکه اول ته ما خبره وکړه چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپله مې ځان د کامرا ایښې وه، ویډیو به ما کولې، دوه درې ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و، دوم کس ډیر ضروري په کارو مل. اوس به څنګه کوي؟ دی کې یو دانه ماشوم روان و، تره زوی مې و په خپل کور کې راسره ده، ما پیسه را وایه، ما دلته راسه، پوه شوې؟ ما ته کښېنه، ځان سره مې څنګ ته کښېنه، و ما داسې خبرې به وکړې. دا ویډیو کوو چې هغه ویډیو مې وکړه، بیا مې فیسبوک ته، هغه بیا خور پسې خلکو خوښه کړه، بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانې کې راوست. داسې ماشومان اوس دغه ماشومان هم راسره یې. اوس مونږ هم
دغه کار چې ته یې کوې، څه ګټه یې در رسولې ده؟ یعنی نن سبا خلک چې کومې ویډیوګانې جوړوي، په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې؟ که نه
ګټه خو دغه ګټه راته رسېدلې، ته شکر الحمدلله. چیرته داړ ښه عزت او قدر هم کېږي، په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چیرته داړې. دغه نه بله غټه ګټه چیرته ده؟ یو د یوټیوب په هغه ورکوي، دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې، نو هغه یوټیوب نه پیسې به راتلې داسې د میاشتې، او نور خو داسې خاص ګټه ماټه نشته. شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسو راخلی چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی، یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ.
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه، د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري. اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي، خامخام هغه به ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، دوه ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده. اوس هغه به د چا روپۍ هم راخي. اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپه ای، زه ورسم ولې خپه یې، وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات وکړم، چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم. وروره ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه. تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي. مونږ کوشش هم دا چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغې، لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست دی، خامخا دوی یو بیچاره غیبت به کې را شروع کړي. لږ نور داسې سامې خبرې سره وکړي، نور وکړي. دا ودونو کې ځینې رواجونه یي، دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي. تا به کتلې په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري، نو ښه ورته معلوم دي. نو
که تاته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي؟ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمره، ویډیو، ثبت یې کنه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي. ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی و، د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي. د دې امکانات که درته برابر سي، یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپه خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده، دا چې دا ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کیمره ځان ته واخیستله. ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې، د مایک او د ډېر اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، هغه راته څه پیسې راولګلې. لکه زه خو دا کوشش کوم اول ما وزی دا یوټیوب چینل نه پیسې راته راغلی، ښه کامرا ځان ته اخلم، ښه کیفیت به خیسي، خو دا خو بلا ښایي ډېره به خیسي. مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر سي، خو بیا دا ښایي بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی، هغه اول نه مې اخیستي په دې بس شروع نه.
تمثیل له چېرته زده کړ؟ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلی کار دې پیل کړ؟
هېڅ هم نه در اخودلی. زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم. زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم، پوه شوې؟ دا ما خپل هم دغه ټیپ دی.
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي، داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل، د خلک یې ډېر زیات خوښي ده، ما دغه لاپس هم خلک ډېر کې خوښي کنه. چې شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړ، اپاز والا کې موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړ، مونږ ته خدای ولې موټر نه راکوي چې هغه ته خدای موټر ورکړو. توبه توبه.
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي؟ یعنی دوی باید څه وکړي؟ هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره، او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي.
را دي سي ځوانان ته خو پکار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه. هسې یو نیم خو هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه، خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي. ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله، ما ویډیو کې سره واخله. زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم. ما یو هلک ته ځان سره مې راخیستي سو ویډیوګانې کې، د ما سره نوې ویډیوګانې کې، ما نه په عمر هم غټ ده، اجمل نوم یې، د اجمل ما سو ویډیوګانو کې ځان سره واخیست. هغه د اوسې ځان ته خپل وینس پیج ځان ته خلاص کړ، لکه ما راوست دې ته. چا کې وړتیا یې زیم راولم په کار دي، کولی سي وړتیا یې کې ولې نه. دا خو یو چا ته به سبق هم کې هغه کېږي، داسې پالتو ویډیوګانې نه شي مطلب ویډیو داسې سي، یو چا ته خو اصلاح او سبق کې ورسېږي. لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار، داسې خو نه داسې یو خندول دي، خندا خو پوه شي هغه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوه شي ټوکې شروع کړي، ګاډې وړې خبرې کوي، یا نور خلک هم ورته خاندي. دا خو داسې خو نه ده یو خندول، ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکی یو یو پیغام خو ته ورکی کنه دس خو نه دس یو خندول دی
جره صدبی جرګه لاتیرو ډیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جره صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنور ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدل شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جره صدبی جرګې لې وټلي غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان
کراچی ډیر ستر ښار دی دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر ښار دی څلوېښتو لکو نه بالا پښتانه دلته میشته دي نن هم که څوک راشي د دې خاورې اصلي باشندګان چې کوم دي هغه قدر کوي او دلته خپل عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغه ته هم په شلګاو ټولنې دي چې هغه کار کوي ځای په ځای خپلې اسانتیاو مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړه کړي او د شلو نه به سیوای ادبی ټولنې زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري او ریاست تسلیم دی الله وبخي خو په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندی لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یو مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیس ته نه رسېدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتی شئ پېژنې بهیم رحمان بنیرې جرس پیداوار دی ظفر صافی دی جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی چې د هغې عہدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو ته رسیږي په نورو ایالتونو کې یا نورو هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چېرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي طور باندې اجتماعي طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو د افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګري دي هغې سره ټولو سره د جرس ادبی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادي رب شته د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګري ټولنې پیسې ته او د ملګري انفرادي طور هم پر رابطه کوي اوس هم زموږ د کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابوں لگے مجموعہ افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا هر میاشتې په اوړمبي اتوار د جرس ادبی جرګې اجلاس وي او زیم ورته پته ده زمونږ داسې هغه نشته دفتر نه لرو دلته پارک دی په پارک کې کینو عوامي ځای دی مثلا کې پابندي نه وي او نه د چا احسان وي روان دی
تاسو خپله هم شعرونه لیکي او لیکنې کوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي هغه فرهنګیان چې ستاسو تر څنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره یې فعالیت ته زمینه برابره ده
سل په سله مزدور کار دي محنت کشه دي طاهر افریده روزګار استیبل شوی دی ډېر ښه ترانسپورټ کار کوي هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی نو هغه ټیکسی به چلول مزدوري یې کړې ده باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغه یو اداره ټیبل کړی دی بل تر زوی و پارټنرشپ و درې خونې وې بل مثال به د ریاست تسنیم واخلم الله پاک دی وبخي هغه جز پولیس کې نوکری کړې و کانسټیبل و کانسټیبل برتی شوی و پولیس کې چې کله مړ شو الله دی وبخي نو هغه وخت هم هغه په هغه عهده باندې کانسټیبل باندې کانسټیبل و هغه نه حوالدار نه شو صوبیدار نه شو نو د حکومتي سطح باندې زمونږ سره مرستې نه کېدو برابرې دي. علاقې مو هم داسې دي چې حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونه ڈیولپمنٹ کارونه چې دی هغه ډیر کم کیږي. کس پروگرام یا لگا غنی خان په حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل دوپہر سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اگل تم پروگراموں نے ڈیر شے کڑی دی کہ
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون د نن زمانې انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده، څومره چې زمانہ نوی کیږي اسطوري لمنځ نه ځي بلکې خپل شکل بدلی، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼي دغه سی اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلک. د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلې خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب، پرون لسان سره ووتل راغلی خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلی خلک. ترشنه آسمانه گیلمن چغی ماستوا، ترشنه آسمانه گیلمن چغی ماستوا، داسی ډیر د بل پتور دلته وجلی خلک. دلته چراغلی نو درهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ری کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی دلیوان توپ کی صدا، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوه درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے پیرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چھاپے رہے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے ادا گانو موسی تھیتا مستان دے زنگ دل ادا گانو موسی تھیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے چمینا پیسوری سدا سے کاردا لک چمینا پیسوری روپے پانو ورے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے دستر سترگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے